د مشال رډي اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر غواخیم په دې خبری غړی کې ساسه هرکلی کوم. په دې غړی کې تاسو ته بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو. په سیمیزو حالاتو به مو خبر ساتو. هیله ده چې موږ سره د غړی تر پایه پورې پاتې شئ. لومړی د دې خبرونه اورو. د ایران حکومت د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نوې سرپرست ولسمشر اعلان کړی او 15 ورځې ملي ماتم کوي. د بلوچستان خبرلانو د کوټ انتظامیه پر ضد احتجاج کړی دی. د قرغیزستان حکومت وایي هغو خلکو ته به سزا ورکوي چې پر بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی و. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر روحاني مشر علي خامنئي د دغه هواد ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ارنا خبري اژانس په دې اړه په خبره کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهيم رئيسي تر مرستيال و چې د عین تر مخه به 50 ورځې د هواد چارې سنبالوي. د دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مې په 19مه د هلیکپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. د ایراني رسنیو تر مخه دغه چارواکي د آذربایجان سره د اوبو یو بند تر افتتاح وروسته تهران ته روان وو چې د موسم د خرابۍ له وجې الوتکه ولویده. د ایران حکومت نن د ویجاړ شوي هلیکپټر تر پیدا کولو وروسته دغه مړینې تایید کړې او 15 ورځې ملي ماتم یې اعلان کړ. د پاکستان حکومت د ایراني ولسمشر د وژل کېدو په غم کې نن ماتم اعلان کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن په یو بیان کې د دغه اعلان تر څنګ وویل چې له ایرانیانو سره په دې غم کې به د پاکستان بیرغ نیمه ځوړند وي. د بلوچستان خبرلانو اتحادی غړو نن په کوټه کې دغه چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې 13 ورځې د بلوچستانو د خبری غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 13مه د بلوچ یکجهتی کمیټي مخکښي مهرنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټه انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. دا غو په وینا دا د بیان ازادي او پریس کلب د اصولو په خلاف کار دی.
گر دا محاصرہ ہو کی پریس کلب اور ابیا پریس کلب گیٹ تا تالا لگے ہوئے ہو تو ماشاءاللہ کے دا سنگھ جی سبھی کی پریس کلب تا تالا لگے ہوئے نو دا ڈیر قابل مذمت واقعہ دا پارے مجھے احتجاج ہو کی اور واقعہ
د کوټه انتظامی رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادعا کړې چې د پریس کلب د نام نه د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړو، خو مارنګ بلوچ ویلي چې انتظامی نه غوښتل دوی له گوادره د چینایي او پاکستانی چارواکو د اغزن تار د چاپیرولو په اړه خبرې وکړي. د کراچي یو عدالت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو. د هغه په وینا پر دې سربیره په 6 نورو مقدمو کې د ترین ضمانت منظور شوی دی. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې په سند صوبه کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په تور نیولی وو. پر هغه 10 مقدمې درج شوي وي. نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي د بشري مرستو پر رسولو کې مداخله کوي. د ادارې د مې په 19مه په یو رپورټ کې ویل چې په اپریل کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړي دي چې په 80% کې د طالب چارواکو لاس وهنه وه. د ادارې زیاته کړې چې دا مداخلې د بشري مرستو په اخیستونکو کې جبري انتخاب، د کارکوونکو ګمارنې، د تړونونو په کولو کې فشار او پروژو د کارکوونکو د حساسو معلوماتو په غوښتنو مشتمل دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې نن په یو چاودنه کې 1 تن وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قومندانۍ وایند اسدالله جمشید رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې بم په یو لاسګاډي کې ایښودل شوی وو چې 3 کسان زخمیان کړي هم دي، خو یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د طالبانو د 215 تن در قلی اردو 10 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف وایي هغه کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د مې په ولسمه او اتلسمه شپې په بهرنۍ زده کوونکو تشدد کړو. نوموړي نن په خبره کړې ویډیو بیان کې ویلي چې حکومت اراده لري چې زخمي زده کوونکو ته معاوضه ورکړي. هغه خبرداري ورکړه چې که بیا داسې پیښه وشي نو امنیتي ځواکونه به د ګډوډۍ جوړونکو پر ضد له زوره کار واخلي. د قرغیزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ مشهوره شوه. تر دې وروسته په بشکیک کې ځایي خلکو د بېلابېلو پوهنتونونو هاستلونو ته ننوتل او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یې تر یو څلوېښت پورې بهرني زده کوونکي په وهلو زخمیان کړل. په دوی کې اکثره یې پاکستانیان وو. د پاکستان حکومت دولس سوه زده کوونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیز مخ خبرونه تاسو هر ورځ څوارلس غنټې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې خبري غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د ایرانی ولسمشر تر وژل کېدو وروسته محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. د سند صوبې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین په یوه بله مقدمه کې بری اعلان شوی. د دې غورځنګ یو بل مخکښ وایي د دغسې مقدمو هیڅ ځای نه جوړیږي.
مونږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي، دروغجنې مقدمې دي. چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابته شي او د پولیسو چې کوم موقف یا غو دروغجن وي.
په کراچۍ کې هندوانو پر یوې جلې د جنسي تیری او وژل کېدو پر ضد مظاهره کړې. د دې هندوې جلې پلار وایي انصاف غواړي.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، میری بیٹی کا جو وائقہ ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
په اورګزو کې دولس کاله مخکې یو کالج جوړ شوی و خو تر اوسه پکې زده کړې نه دي پیل شوې.
میاشت دوی به مسترګې وغړوو که د کالج مو دپاره خو دوی ته سټاپ میلو شو خو ټیک دی که دی بیا به دوی دپاره مو احتجاج کوو.
اوریدونکو د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. بیا هم د خبرونه ته خرغلاس ز بشیر غواخ اساس کوربه مو تاسو ته په دې خبري سات کې بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. لومبي ریپورت ته به ورشو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل. په ایران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کې دورسته حکومت د ملی ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت نن پخله وکړ چې د دې هواد ولسمشر او سره ټول کسان د هغه هلیکپټر د لویدو په پیخه کې ووجل شول چې پرون له کښو هلیکپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور لوړ پوړي چارواکي سپاره وو. د هلیکپټر د ایران په یوه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې درکه شوی وو او نن سهار یې ویجاړ شوې برخې وموندل شوې. د ابراهیم رئیسی د ژوند او کار په اړه به له داود خټک رپورټ واورو.
ابراهیم رئیسی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په پلویانو کې وو او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د بل لوار لپاره هم د ایران ولسمشر جوړ شوی وو. رئیسی به د دې لپاره تل یاد ساتل کیږي چې د هغو مظاهرچیانو په ځپلو کې رول لره چې د ایران د تاریخ یو تور څپر بلل کیږي. په 2022 کې د رئیسی تر څار لاندې د اسټیبلشمنت ضد تاریخي مظاهرې په سخت سره ځپل شوي وي او اخلاقي قوانین نور سخت شوي ول. د احتجاجونو پر مهال په سلګونه مظاهرچیان وژل شوي وو او په زرګونه زندانونو ته استول شوي وو. مظاهرچانو په لومړی ځل په دومره سخت قوت سره په ایران د ملایانو د لسیزو واکمنۍ ته چیلنج ورپېخ کړی وو. د کړکیچ نړیوالې ډلې د ایران څانګې مشر علي وایز وایي چې د رئیسی په ولسمشرۍ کې ټولنیز او سیاسي درزونه زیات شوي وو او غربي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې شوي وې. رئیسی په 1918 کې زیږیدلی وو او زده کړې په قوم او مشهد ښارونو کې ترسره کړې وې. نوموړي وروستو د خامنائی او نور ملایانو تر سوري لاندې مذهبي علم کړی وو. د نوموړي مخالفین په 1918 کې په عام محضر کې د سیاسي قیدیانو په اعدامولو کې په مبینه توګه د لاس لرلو په تور رئیسی د تهران د قصاب په نوم یادوي. نوموړی هغه مهال د تهران مرستیال څارنوال وو. کله چې په 1989 کې خامنائی مذهبي مشر شو، نو رئیسی د مرکز تهران ستر څارنوال ونومول شو چې تر 1900 1904 نوی کال پورې په دې څوکۍ کار وکړ. په 2004 کې د ایران د ستر محکمې مشر محمود هاشمی شهرودی رئیسی خپل مرستیال وټاکه او هغه تر 10 کلونو پورې په دې دنده کار وکړ. په 2014 کال کې د ایران لوی سارنوال شو. په 2019 کال کې هغه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا ناکامه هڅه وکړه او خپل سیال حسن روحانی څخه ماتې وخوړله. په هغه ټاکنو کې نوموړي 38% رایې ترلاسه کړې وې، خو څلور کال وروسته په 2021 کې د 12% رایو ترلاسه کولو سره د ایران ولسمشر وټاکل شو. هغه په ټاکنو کې خپل مخالف محسن رضایی ته ماتې ورکړه. د بخنی نړیوال سازمان سیکرټری جنرال اگنس کالامارد وای چې پر ځای د دې چې د بشری جرمونو د خلکو په زور لا درک کولو او شکنجه کولو د تورونو پر اساس له ابراهیم رئیسی څخه پلټنی وشي، هغه د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسید. داسې فکر کېده چې رئیسی به ښایي د ایران راتلونکی ستر روحاني مشر وي، خو د لمړینې سره ښایي د خامنائی د ځای ناستې د ټاکلو پلان پیچل شي. نوموړي تر شا میرمن او دوه لونه پریښودلې دي. رئیسی د روان کال اپریل میاشت کې د پاکستان سفر هم کړو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو همدار از د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې همدا اوس مګوري، دا فری یا وړیا موبایل اپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډول شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټی په اسمبلی کې د وینا په وخت ویلي چې د کوټ انتظامی لخوا یو ورځ مخکې د ښار پریس کلب ته د قلفونو یا تالې لګولو په اړه باندې به پلټنې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې د بیان ازادي تروړي. د ځایي خبریالانو لخوا هم نن او پرون احتجاج شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مئی په 13 د کوټې انتظامیه د بلوچ یک جهتی کمیټي د وی مخکخي مهرنګ بلوچ د سیمینار مخنیوي وکړ. مهرنګ بلوچ ویل چې په دې سیمینار کې غوښتل د گوادر چار چاپیره د چین او پاکستان د چارواکو لخوا د اغزن تار د غزولو په اړه خبرې وکړي، خو انتظامی پرې نه خدل. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی د ناامنۍ د رپورټونو وروسته پریس کلب تړلې او خو وروسته بیا بیرته دروازې خلاصې کړې. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوګټی د کوټ پریس کلب د بندش په اړه یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به د مئی په 13 نیټه د کوټ د ضلع انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پریس کلب د بندولو د پیښې پلټنه کوي او رپورټ په والا وزیر ته وړاندې کوي. نوموړي د خبره د مئی په 13 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د وینا کول پر وخت وکړه.
چې کوم پیښه
د پریس کلب سوی ده د دې ټولو مورکاتو د جاج اخستلو لپاره د پلټنی و کمیټي جوړ کړی ده. د پاکستان پیپلز پارټي یا هم د یو جمهوري حکومت و مخ ته د پریس کلب یو ډیر لوی اهمیت وجود لري. په پریس کلب کې د چا د ژغ د بندولو نه موږ سوچ لرو او نه به په راتلونکي به دا ډول سوچ ته وده ورکړو. دا د هغه وروسته کله چې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ تر سوري لاندې د یادې پیش په زه د می په شلمه نیټه د بلوچستان د اسمبلۍ غونډې څخه بایکاټ وسو. د بلوچستان خبریالانو د کوټ پریس کلب و دروازې ته د ضلع د انتظامي چارواکو لخوا کلفان اچولو په کلکه سرغندنه وسوه او دا یو غیر جمهوري عمل وګاڼي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر خلیل احمد راته وویل چې د مارشل لا یا فوجو حکومتونو په وخت کې هم د کوټ پریس کلب و مخ ته تالی یا کلفان نه دي لګېدلي.
کمیٹی اور سیمینار انہوں حکومت کوشش کری کہ سیمینار آلتے نہ اس مجھ سے ٹیلی فون نہ ہو کہ مجھ وہی دا پریس کلب دی پریس کلب ہر سڑے پارے خلاص دی نو مجھ سنگ رکاو آگا بیا سار دا ایکشن ہو کی کہ گر دا محاصرہ ہو کی پریس کلب اور بیا پریس کلب گیٹ تا تالا لگے ہو لیو جو مارشا اللہ کے دا سنگ دی سوی کی پریس کلب تا تالا لگے ہو لیو دا دیر قابل مذمت واقعہ ہو دا پارے مجھ احتجاج ہو کی اور واقع ہو
دا احتجاج روست دا بلوچستان دا خبر اعلانو دا اتحادی مشرانو دا حکومت پر غشتنا دا سبی دا اللہ وزیر سره ولیدل او داغه څخه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن د ضلع چارواکو او پولیسو افسرانو په ضد نه هیواز قانوني ګامونه پورته کړي بلکې په راتلونکي کې دي د دغه ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي. د خبریالانو د اتحادیې په خبره چې د کوټ ضلع چارواکو د می په 13 نیټه هغه وخت د کوټ پریس کلب و ودانۍ ته کلپان اچولی وو کله چې د بلوچ اکجیتی کمیټي د مشري میرمن مارنګ بلوچ په مشرتابه کې د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې د حکومت له لوري د مبینه ازغن تار د اچونې په ضد یو سیمینار بلل شوی وو. وروسته د سیمینار برخوالو د کلپان په زور مات کړي او خپل غونډه د پریس کلب په ودانۍ کې وکړه. خو د بلوچستان حکومت په وار وار د گوادر د ازغن تار د اچونې خبرې په کلکه سر رد کړي دي او د پیښې وروسته د کوټ ضلع ډیپټي کمشنر و مشالی ډو ته ویلي وو چې په هغه ورځ د پریس کلب او شاوخوا برق کې د ناصرګندوس کسان لخوا د بم ایښولو اطلاع وه. نو دوی د بم پلټنې په خاطر هلته عملیات روان کړي وو او زیاته کړې وه چې کوم وخت په پریس کلب کې دا سیمینار کېدی نو هغه وخت د ضلع انتظامیه او بم ناکاره کوونکي ادارې لخوا د پلټنې کار روان وو. د دې پیښې په ضد به د بلوچستاني یونین اف جرنلسټ پر غوښتنه د مې په 28 نیټه د هیواد په نورو برخو کې هم د پریس کلبو مخ ته خبریالان احتجاجي مظاهره کوي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نورلا ترین ته په یو بل مقدمه کې بریت ورکړی دی. ترین باندې تور و چې د امنیتي ځواکونو او امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي چې پی ټی ایم یې ردی او وایي چې د بیان ازادي تر مخه دوی حق لري چې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. ترین د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې بندې دي. په دې اړه د نیزلی رپورټ اورو.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ تمای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سند صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت په یو بل مقدمه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم کراچۍ کې نور الله ترین سلورم کې سوم بری شو. نن وړاندې هم دغه عدالت درې کې سنو کې دی بری کړی او د سلور وړو کې سنو کې عدالت د ضمانت نه ورکړي. دین علاوه چې کوم د یو کیس په ملیر عدالت کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی. درې په سټی کورټ کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی او دوی په جیل کې دی په 15 نمبر عدالت کې او په 12 نمبر عدالت کې او په 10 نمبر عدالت کې پاغي کیم د ضمانت شوی.
قادر خان ایڈوکیٹ په وینا چې لدی وړاندې یاد عدالت د اپریل په 13مه نور الله ترین په دوه مقدمو کې هم بری کړی وو. قادر خان ایڈوکیٹ زیاته کړې تر اوسه نور الله ترین په ښکارا لسو مقدمو کې عدالت په شپږو کې ضمانتونو او په څلورو کې بری کړو. نوموړی وایي که پولیسو په نور الله ترین نورې مقدمې ښکارا کړې نو دوی به بیا عدالت ته د ضمانت یا بری کولو لپاره خواست کوي.
نو اوس به ظاهره چې څومره ښکاره کې سونه دي نو هغې کې د ده دې به را خوشې کړی شي. خو مونږ دا اورېدلي چې یو دوه FIR نور هم دي چې هغه دیو پټې ساتلي دي، نو د هغې به نن سبا کې پته ولګي دوه وي، نو بیا به انشاءالله العزیز په هغې کې هم ضمانت درخواست ولګو.
قادر خان ایڈوکیټ په وینا نور الله ترین په ضد دا ټولې مقدمې د 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د کراچۍ ښار په بیاله بیاله تاڼو کې درج شوې وي او په یادو زیاتره مقدمو کې په نور الله ترین او ملګرو یې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تورونه لګولې شوي وو. قادر خان ایڈوکیټ په وینا چې په یاده مقدمه کې پولیس په نور الله ترین او ملګرو یې د لګولې شوي تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین تیر کال 2023 د اکتوبر په څلورمه پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3MPO قانون لاندې نیولې وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په وخت د پولیسو او نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. وروسته له هغې نور الله ترین چې په بند کې وو نو پولیسو په بیلابیلو لسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاري وښودله او نور الله ترین تیر کال 2 اکتوبر د څلورمې راهسې د کراچۍ په زندان کې بند دي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ویان روید الله د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي پولیسو تل د پی ټی ایم د مشرانو او غړو په ضد دا ډول مقدمې درج کړي دي او بیا عدالتونو د پی ټی ایم د دریس تایید کړي او د پولیسو تورونه غلط بللي دي.
مونږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي، په هغو مقدمو کې د دهشتګردۍ دفات لګول شوې دي، دروغجنې مقدمې دي زموږ د ملګرو خلاف، او چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابته شي او د پولیسو چې کوم موقف یا غو دروغجن وي د خپل کام لپاره به دغه مبارزه جاري وي. زمونږ
په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځای مشر محمد الله مسجد بیا مشال لیډیو ته ویلي د عدالتي پریکړو وروسته دو کاغذي کاروایی پیل کړی ده او هله لري چې نور الله ترین بزر د زندانه را خوشی شي.
موږ چې د کوم پروسس د کاغذي کاروایی ده هم شروع کړی ده، نو ان شاء الله زر تر زره به د زندانه را وځي.
دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر په ګډون ګڼ شمیر کې پلویان او غړي په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو صوبو کې د پولیسو لخوا هم په دې ډول نیولې شوې او زندانې کړې شوې دي. خدا وخت منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نور الله ترین له دې وړاندې تیر کال 2023 کې د جولای په 13مه سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3MPO ماده لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا د پی ټی ایم په خوا سن کوټ د جولای په 1 دشمه د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او نور الله ترین په ګډون یو لس واړه کسانی خوشی کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تم دا اوس سر ورښکاره کړئ او سره ملګری شئ. یو رپورت ورزو، د پاکستان په سند صوبه کې مشته هندوانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دغلته د دوی سره بیلابیل زیاتی کیږي چې یو پیخه تیره ونې د دوی په وینا شوې ده چې بی شپاړس کلنې هندوی جلی ریا کوماری باندې جنسي تیره شوې او وروسته هغه وجل شوې هم ده. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګل لیک کې پوښتنه کړې چې له هندوانو سره داسې ولې کیږي. په دې اړه د نزلي رپورټ اورو چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
هندوانو پروند مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیری ښکار شوی او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلې.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای زده حکومت نا اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅ څوک زما خبر نه اوري. د شپږو ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانه تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅ څوک زما خبره نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ډیفنس سمې پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ یا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده خو یا د مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړپوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټۍ به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجنونه خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال ریډیو ته ویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته ځکه د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي.
هماري لړ آی دن هماري لړکی آدا ہے مسلمان ہو جا رہی ہے.
دا وای هر ورځ زمنګ نیمه جلای مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشتا. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشتا. مهرباني وکړئ زتا ستلاس نیسم. څوک چې زمنګ د لکاکیو رونه دی د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړي چې زمنګ د انجونو سره داسې نکېږي. زمنګ انجونا په کورونو کې خوندې نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. زمنګ انجونا په هیڅ ځای کې خوندې نه دي. د یادی مظاهری تابعیا کون کی کول کمار بیا مشال ریډیو ته ویل دوی د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی چیف جسٹس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پا دی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالونو د کم عمر هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوې وو. خو وروسته ځنې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وای وار په وار دوی په نخښه کیږي، کله د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب بدل شي او ودونه کیږي. په پاکستان کې هندوان یان او سکان لکلونو رهسی په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي. خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګه کوي انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو کارپوهانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 13 لک هندوان اوسیږي چې پکې 13 لک څخه ډیر پسند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په 19 خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوئي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروے انیس خپرونا د نهی پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خپرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې دغه سروې ونیز خبرونه بلکې ټولې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. سروې ونیز خبرونه کې تاسو د ښځو اړوند مسایلو باندې د ښځو سره خبرې اوري او په ویډیو شکل یې ګوري هم. اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز. د ایران ستر روحانی مشر علی آیت الله خامنه‌ای د دغه هواد د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ایرنا خبری ایجنس په دې اړه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی مرستیال وو چې د این تر مخه به 50 ورځې د هواد چارې سنبالوي. تر دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مئی په 19 د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. ایرانی رسنیو د چارواکو له خولې ویلي چې د دې وجه د موسم خرابي وه. ایران په دې وجه باندې نن څخه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان خبرلانو اتحادی غړو نن په کوټه کې د غو چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې 13 ورځې د بلوچستانو د خبري غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې موقع مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 13مه د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښي مهارنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټې انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. د کوټې انتظامی بلخوا په یو بیان کې ادعا کړې ده چې پریس کلب د ناامنۍ د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی وو. د کراچۍ عدالت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو او په 6 نورو مقدمو کې لاوار د مخه ضمانتونه منظور شوي دي. پر هغه تور دی چې د ریاستي ادارو پر ضد یې بیانونه ورکړي دي، خو نوموړی دا ردوي. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر راهیسې هغه په جیل کې ساتلی. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو وسم یو رپورت ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د اپریل په میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په افغانستان کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړې دي. د دوی په وینا په اکثرو یعنی 80% پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس دی. دوی ویلي چې طالبان ته د بیلابیلو کارکوونکو په اړه حساس معلومات غواړي او طالبان ورته وایي چې څوک په کارونو وګماري او چاته مرستې ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې هکله زموږ همکار رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 80% کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکو هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر مریض کال ورسیو کې ویلی چې د طالبانو حکومت خوا د بشری مرستو رسونکو ادارو کارکونکو نیول کیږي. د ادارې دا ډول خندونه یوازې په اپریل میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه نه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
ورور مشته دې مرستې راوړلې شي ورور خو هغه دې ورور په شفاف توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري
یقه کومک باب تمره مرستې چې افغانستان سره کیږي دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهیږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ کې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه ولولئ، تصویرونه پکې وګورئ او ویډیوګانې پکې د ملګرو دوستانو سره نه یوازې وګورئ بلکې شریکې هم کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا د تلسیمیا په اړه باندې دی. خو مخکې تر دې چې د رپورټ ورشو د ویډیوګانو یادونه مو وکړه، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشي او غلطه بیلابیل خبری او تفریحی ویډیوګانې چې دي هغه هم تاسو وګورئ. دغه ویډیوګانې تاسو د دوستانو سره هم شریکول شي او همدارز په تبصره هم کول شي. که چیرته مو د مشال ریډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړي. اوس رپورټ ورزو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک هڅول شوي دي چې وینه ورکړي او د هڅونکو کمپاینرانو غوښتنه ده او د دوی هغه هدف دا دی چې د تلسیمیا او د نورو کمخونۍ ناروغیو لپاره دا ډیره ضرور ده چې په روغتونونو کې وینه موجوده وي. نو له دې وجې دوی له خلکو غوښتنه کوي چې تاسو وینه ورکړي. په اړه یې زموږ همکار رپورټ لري.
وینه ورکړی او د نورو ژوند وژغوري تر انوال لاندې کابو دوه ونه وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پنګونه ګټه اخیستنې ته سپارل شوی وو. د دغه مرکز مسولین وایي چې تر دا مهاله یې سبان د سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسول اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یوه ورځ کې د 1.5 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نو موړی وړاندې دی وایي
دوه هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږه صرف وینه ورکړې ده. وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجسټر کړی دي. مونږ کولای شو چې هر ورځ تر دې شو پورې کسان چې دې وینه بدل کو دوی ته فریش وینه ورکو، تازه وینه ورکو. وته نو په همدې اساس باندې مونږ کوشش کوو چې په هفته کې دوه کمپاین درې کمپاین مونږ ضرور کو.
په دې مرکز کې د دوه خزینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیایي کارکونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او ست خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي د دغه مرکز مسول اسلام الدین لزوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د ماسومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپل خپل اولادونو پورې خفه شوی دي تنګ شوی دي ور پورې حتی دوی کسان نشي پیدا کولای چې وینه ورکی وته دا تاسې چې یو ماشوم ژوند تاسې ژغورلی شئ دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولی شئ دا تاسې استئ چې کولای شئ په هغه ورځ باندې د کورنۍ سکون واخلئ ارامتیا واخلئ وینه کوم نقصان شي نه دي چې تاسو وینه ورکوي وته د خپل په څلورو میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې تاسو وینه ورکوي تاسو ته کوم نقصان نه کوي
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه وړونو سربیره د ناروغانو کتنځه د وینې بانک لیبرټری او اړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له قرغزستان نه د پاکستاني زده کوونکو رئیسل پیل کړی دی او نږدې هر ورځ چې د مئی ولسمې تر لسمې وروسته دوی خپل زده کوونکي راوباسي په سوات کې مظاهره شوې ده او مظاهرچیانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بهر کې د زده کوونکو لپاره د حقونه ورکی د غوی حقونه دی محفوظ کړي او پرې دی نه دی چې د مئی د ولسمې او اتلسمې د شپې د پیښو په شان پیښې وشي په دغه شپه باندې د قرغیزستان په مرکز په مرکزی ښار بشکک کې په بیلابیلو پوهنتونو کې هاسټلونو کې ځایي خلک ننوتله او هلته یې بهرني زده کوونکي ووهل او تقریبا تر یو څلوېښتو پورې کسان یې سخت ژوبل کړل په دې ژوبلو کسانو کې پاکستانیان په اکثریت کې وو تر دې وروسته بیلابیل پاکستانی زده کوونکي په سوشل میډیا فیسبوک او ټویټر باندې خبرې کوي او وایي چې حکومت ورسره ډیره مرسته نه کوي حکومت دانه منی او وای چې دوی ټولې لارې چارې سنجولې دي او د زده کوونکو سره مرسته روانه ده په دې اړه او د سوات د مظاهره په اړه د نیاز احمد خان ریپورت زمون طالبان مانولا
ترکستان کې زمون طالبان مانولا په ترکستان کې د پاکستان سفیر
جی بالکل د مئی په ولسمه او په تلسمه نیټه په قرغستان بشکک کې چې د پاکستانی د میډیکل سټوډنټانو سره کوم سلوک شوی او په هغه باندې چې نن په نشاط چوک بنګوره کې لوی احتجاج روان دی دغه احتجاجي مظاهره د مشرانو وینا وکړه د حکومت نه غوښتنه کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب علمان دي کاجینکی دي کالکان دي هغه ته تحفظ ورکړي شي دغه احتجاج مشري کوونکي ډاکټر خالد محمود دی سماجی کارکون دی او وخت په وخت چې داسې مظاهره کوي په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي څه غوښتنه کوي
منګه پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په قرغستان کې زمونږ ماشومان دي پکار دادا چې په حفاظت پني پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي سو پټړیر کې دي سو په پورټیر کې دي اخیری وختونه دي چې دا غو تعلیمونه خراب نشي دا د دې مقصد لپاره قرغستان ته تلو چې هغه ته په ډالر باندې په خپل پیسو باندې تعلیمونه کوي چالتہ ته قرغستان حکومت ته پوز نشي ورکوله سکیورټی نشي ورکوله نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په والا باندې د تجارت په والا باندې ولې موایده کوي
ټیک شو خپل کوم سره یو پلارو مولار دی چې دا لور په قرغستان بشکک کې زده کړې کوي د ټیپس د کول کې دا ته پوس کو چې د در پرنګ د دوی چې کوم نمورو پلا دي سمره په تشويش کې دي خپل پیغام دوه هغه چارواکو ته څنګه رسي ته خپل نوم وایي او سونه وخت نه تګي
زما جی سید جو رحمان نوم دی زما لور دا په ترډ ایئر کې دا په قرغستان کې په ایشین میډیکل یونیورسيټي کې دا او وس حالات ال تک دا دي چې هغه بجلی بند کړي خوراک وته نه ملاويږي هغه ته ترټس ملاويږي بیګه ماسخوتن هغه ما سره خبره کوله چې زمون دوه ماشومان تلی او دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره پاغو باندې هغه استادان ته خو دی خو شو باغه پاغو باندې په خنجر باندې په چړو باندې ګزاو هغه زخمی شو هغه ویوړو هسپتال ته او زمونږ ایس سکیورټی نشته دلته نو پولیس چې دلته د کم لوکل پولیس دی هغه باقاعده ویډیو غانی کوي عوام لګي په تشدد کوي په سټوډنټانو
حکومت وایي چې 2000 رال نو دی کې کم خلک ته احساس
بالکل دروغ وایي مونږ چې وس ته پوسونه وکړو الته نو وزیر اعلی چې کم دی خپل کسانو ته وایي چې لکه کم ذاتی نږدې خلک یغو ته خپل بچو پاسپورټونو مونږ ته پکچر راولېږي کم چې عام خلک دی داغو ایس تپوس نشته که وزیر اعظم دی اغزان دروغ وایي که وزیر خارجه دی اغزان دروغ وایي د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي د اغزي د سیاستدانانو غم کوي چې هغه ما ته وایي چې تم راځه دلته موږ ته سیاسي پوزیشن خرابيږي تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړي
ٹھیک بل قسم سره ولاړ ډاکټر طارق په سیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی دوم چې سټوډنټانو مره وستري او دوم ته شوشته ډاکټر صاحب وايي په دې وخت کې څه پکار دي سټوډنټانو ته کې په زرګونو دي بیا به د سواتوم ډیر زیات
بسم الله الرحمن الرحیم زما به په خپل باندې لور چې نه په سیکنډر کې سبق وایي او زبنګ وسرچینو د واتس اپ په ذریعہ باندې چې د غو سره رابطه کیږي نو حالت کې حالات چې نو مطلب دره غشتونټانو د ډیر زیات تشوشناک دي هر وخت ورته دمکنه ملويږي نو موږ مطلب دره چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته دا مطالبه کوو څنګه چې هندستان خپل مطلب دره لکه جاز لګلو د غوال د کې مطلب دره چې لکه وفات لرو هغه ورته دا وینا کړی چې زموږ د شتونټانو سره سر ظلم زیاته وشو نو موږ او تاسو بیا پویګو نو موږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې موږ جازونه ولګل دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دي دا وزیر اعلی چې کبدل د کې مطلب د خپل یو پروګرام جوړ دم دروغ دي سارو سره ما خبرې کړې وې په ټلیفون باندې او ماته چې موږ به یو لینک درولې کړي فارم دغه فارم تاسو فیل کړئ بیا ولا موږ تنظیم کوو خو البته چې مته چې لکه ما شومان ته ډیر زیات تشویش ته ورته په تکلیف کې دي ورته بجلی ورته نشته لري ډوډۍ ورته نشته او بورته نشته لري نو موږ د پاکستان
په کار دي څه په کار دي اول تاسو
د مطالبه کوم چې فوري تور باندې تا سی 130 تیار چې ستاسو تر کمد دا ولېګا ور سره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا او د ارمی په کمانډوز کې دا ما شومان چې د ایرفورټ ترولل شي خپل وطن ته محفوظ راوستي شي
په سواد بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سواد په زرګونو کم سونټان دي خصوصا جنکی الکان هغه دی پوری تور پر راوستي شي بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه هغه غلي دي دغه کې چې نو سلور سو سلور زكون کې راغلي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور مې اعلان کړی دی چې دوی به خصوصي جازونه لګي او تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لګي راولي درته جی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شي
اوریدونکو تاسو په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې کتلی شئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبري هغه هم پکې شته تاسو نه یوازې کتلی شئ بلکې تبصره هم پې پرې خودلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل مو نه فالو کړئ سبسکرایب کړئ مو نه نو کله چې یوټیوب ته سرور ښکاره کوي الته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکي تاسو ته به خامخا د مشال ریډیو دغه چینل راشي تاسو کولی شئ چې هغه ته نه یوازې ویډیوګانې پکې وګورئ بلکې ځان هم ورسره سبسکرایب کړئ اوس یو بل رپورټ ورزو په پاکستان کې جماعت اسلامي ګوند پرون په پېښور کې د غزه ملیون مارچ په نامه یو جلسه کړې ده جلسې ته په وینا کې د ګوند مرکزی او ځای مشرانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په غزه کې دی د مستقل اوربند کوششونه زیات کړي او په همدې حال کې دوی دا هم ویلي چې بشري مرستې باید روانه وساتل شي په اړه د عظمت علي شاه رپورټ ورزو
دغه ګناه د جماعت اسلامي د پلاویانو دي چې د مئی په 19 په پیښور کې د غزا میډین مارچ په نوم د یوې جلسې تابع کړې و چې پکې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو په شمول د صوبې د بیلابیلو ضلعو پلاویانو ګډون وکړ جلسه تا د جماعت اسلامي صوبائی مشر او سینیٹر مشتاق احمد خان اول ک پاکستان حکومت د فلسطین او د اسرائیل ترمنز د جنگ بندې په اړه کوششونه نکړه نو پرزت به اولس ته ایوان صدر او د قومي اسمبلی مخه ته احتجاجي پرلت پیلوي
او گزشتہ 6 دنوں سے 6 ٹرک گئے ہیں 6
تیر یو ہفتہ کې غزا ته د امداد صرف شپک ٹرکونه پر خودي شوی دي هلتا ما شومان د لوګی مری او بنشتہ خوراک نشتا نه دوای نشتا او نو د صحت نور یې سانتیاوی
جلسی کے شریک جنید اقبال مشال ریڈیو تو ویل چې ملګری ملتونه او نور سازمانونه دي یو کمیټي جوړ کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د روان جنگ پر لټه نیوکړي او زر تر زر دي په غزا کې اوربندي وکړي دا کال 2023 د اکتوبر په اتمه د فلسطین وسلواله ډلې حماس چې امریکای لا قانون ډله ګرځولې ده په اسرائیل یې برید وکړ چې پکې له 300 زیات اسرائیلیان مړ شوي چې وروسته اسرائیل د فلسطین په غزا هوایی بریدونه پیل کړ چې لا هم روان دي دا رائټر خبری ایجنسی تر مخه د مئی د 13 پورې د اسرائیل او فلسطین په جګړه کې له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور
زنغ مایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
مشال ریډیو ته غوږی تاسې هم د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 14 غنټي اوریدل شي د خبر پښتونخوا د اورګزو په سیمه کې یو کالج 12 کاله مخکې جوړ شوی وو خو د دغه ځای خلک وایي چې اوس پورې په دې کالج کې د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی دوی وایي چې د زده کړو بهیر پیل نشي د کالج ته سہولتونه ورنکړل شي نو دوی به سخت احتجاج شروع کړي په دې حکله نور تفصیل له ممتاز بنگشور
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو کې 12 کال وړاندې جوړ شوی جلکه میلا ډیگری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوز اورګزو تحصیل میر مفتی محمد طارق گواه کړي کچری یاد کالج کې زر تر زر کلاسونه شروع نشول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل مشومان به سکولونو ته نه ورلګي
ایو میاش دوی به مستر گی وغړو کله کالج مو د پاره خو دیتا سٹاپ ملو شو خو ٹھیک تے کدے بیا بدی دے پارا بو بھرپور احتجاج تا مجبوری کہ بیا بو احتجاج کو اوا احتجاج بو دی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی دے تعلیم پ ختم دو باندے بیا مو خپل جان بربادول تا دچ تیوری چ مو بٹول سکول نہ باندو
سیمے نے دے صوبائی اسمبلی پخونی غری غازی غزن جمال مشال دو تو وی دی یاد کلی دے دو می مو خپل میزی شخڑے دے لاسا بند پروتو وسی شخڑا ہوار شوی خو عملہ ورتا لا تروس ہم نہ دے گمارلی شوی
سی این ڈبلیو اے سما دا پورا کڑے دے بٹ بیکاز 2012 نوالے نن پورے دی چونکہ دا فنکشنل نشو دی بلڈنگ بیا ڈیمیج شوی دے دی الیکٹریفیکیشن ورک کم ڈیمیج شوی دی شیشے ماتے وی چھتے اٹول بیا غرزے دے لے دے آغا ہائر ایڈوکیشن وی سزو خودے کنڈیشن کے دا سکول نا علم دا بیسیکلی دا دی انٹر ڈپارٹمنٹل دا دی یو بل سرا پدے باندے لانجا کنجا دا نمونگا بیا دا سکڑو دا الیکٹریفیکیشن اور ٹرانسفارمر دا لگ دیر دا خو مونگا ہو لگول
محمد اورنگزیب بیگا نوخت مشال ریڈیو ته ویلی د ستونزې نه خبر ده او رتون کې بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملی ګمرلو لپاره پنګونه وکړي
سوران ګینس کې مونږ د مکمل کو سٹاف ورکو ارشه وکړو او مو بجټ شروع دي د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو دا اسپیټل دا سٹاف عمر شي څومره مینټیننس کار پاتې دالم په کې وشي ان ګایس کمره پټو سٹارټ شي او دې پر اډړې موله ګیو ار شاندر پروسس
کال 2003 کې د وفاقي حکومت د فن نه د کوز او رغزو فیروزخیل سیمې کې د جلکه میلا ډیگری کالج په ودانۍ کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسېدو کوم چې اړوند محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محروم پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو فری یا وړیا ایپ د لارې خبرونه کوي. تاسو یې همدا اوس ډاونلوډولی شئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د عدلی او اسټابلیشمنټ ترمنځ نه درې زیاتې شوې دي. اسټابلیشمنټ په پاکستان کې په عمومي ډول فوج ته ویل کېږي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي ته لیک لیږلی و چې دغه هیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. په پاکستان کې د پوزی او استخباراتي ادارو په اړه باندې دا ویل کیږي چې دوی په حکومتي او سیاسي چارو کې هم مداخله لري خو دوی همیشه داسې تورنه رد کړی دي. ګولایاس په دې حقله رپورت جوړ کړی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاو تریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. پر رستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبری کانفرنسونو کې په عدلی نیوکه کړي وي. سپریم کورټ د دغه غړو د بیانونو په اړه د خپل اندي نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتویل چې دا یو ډیر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
ایک تو یہ کہ یہ تصادم
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقعه کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنا یې مارشالله ده. دویم داسې کیدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیات کړه، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنې اداره ده چې اسټابلیشمنت مخیته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل. خو اوس که تاسو وګورئ نو وفاقي کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شعر یې اغاسته دي. نو اوس دوی ماته ښکاري داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرنګ فارمولا ده هغې کې اوس دوی مخې ته راتلل غواړي او غواړي چې ډرایونګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منسٹریانې دي یا هدي هغې کې د دوی کسان پروت دي. نو دا نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دا هم کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتني راپورته کړي دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متیولا جان هم مشال اډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تو یہ ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پر مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹھولو ادارو تا نقصان رسی گی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حمله مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچري پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا۔
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چاہیے ددی حالات و ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکا چی دوی تا اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک و ججانو حق علیک جدی نو اخستی چی استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی۔ دا حالات با پا پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چی پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حقو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنس تصادم روانوی۔
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ کچمنگا فوج وایو، او درم چی دینو آغا عدیہ دا، نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کلد بیروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیروکریسی فوج د نشي ودری دی او هغه د جونیئر پارټنر په تور باندې یو کردار ادا کوي۔ خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه د تاریخ دی۔ دغه شانتي اسټابلیشمنت او د عدلیه ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیه تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا سختاری کې دنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي۔
شنون کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزی اسټابلیشمنت نوم اخلي، د دې مخکې عدلیه د فوزی امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وای کچری دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي۔
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسئ۔